دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی په مکړی خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم يم د نړۍ د 10 ساعت خبرونه واوري د امریکا د بارنې چارو وزارت وایي په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا د وایروس د خپرېدو له امله اقتصادي زیانونه غالي مګر په افغانستان کې د خلکو د وسایې په ځای شخصي اجنډا و مهمه ګڼل کیږي د افغانستان سره مرستندوی هوادونه لدی عمل استری او ناهل شوی دی چې په افغانستان کې د خلکو د وساینې په ځای شخصي پروګرامونه مقدم ګڼل کیږي السویلز نور وضاحت نه دی ورکړی خو یو ورځ مخکې خبرداري ورکړی و چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو دوام په دغه هواد کې د ټول شمول حکومت سره په همکارۍ او پوری تړاو لري ویلز هم دغه راز ویلی و چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه ده او د ټول شمول حکومت د نه جوړېدو په صورت کې به د افغانستان سره نړیوال مرستې په عادي ډول دوام ونه کړي مګر تیر ورځ د افغانستان د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال ویل چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نړیوال ټولنې د مرستو د کموالي په باره کې کوم رسمي خبر نه دی ورکړ شوی په افغانستان کې څوار لسنه د کورونا د وایروس نمرشوي دي او څلور سوه او یو دیشتنه په اخته شوي دي د افغانستان د روغتیا وزارت خبر ورکړی دی چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کابل او هرات په شمول په پنځو ولایتونو کې د کورونا د وایروس شپږ پنځوس مثبتې پیښې ثبت شوي دي د روغتیا وزارت وایي چې له دې جملې نه اووه ویشت په هرات دولس په کابل لس په قندهار پنځه په بلخ او دوه هم د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي دي د دې تازه پیښو په سبتې دو سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څلور سوه درویشتو تنو ته رسېدلی دی د روغتیا د وزارت د مسؤلینو په وینا یوازې نه تنه ایران ته تللي وو او پاتې ټول کسان په هیواد کې دننه په دغه ویروس اخته شوي دي د افغانستان د روغتیا د وزارت معین ډاکټر فدا محمد پایکان خبریالانو ته ویلي دي چې تر اوسه د دغه ویروس له امله څوار لسنه مړه شوي دي او شل تنه نور روغ شوي دي بل پلو د تورخم خاروال وایي قریب لس زره مسافر په ډله ییز ډول د کورونا د ویروس د معاینې نه پرته د تورخم له لارې افغانستان ته وروختي دي د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل نن د اپریل په اوومه په فیسبوک کې لیکلي دي چې نن سهار له پورې غاړې نه له اتونه تر لس زره مسافرینو یو وار هجوم راوړ نه ورته پاکستانیانو په پاسپورټ کې خروجی ټاپه وهلې وه او نه زموږ د پاسپورټ څانګې ورته دخولي ټاپه ووهلې شوه په تورخم کې یو مسول ډاکټر چې د قرنټین په پروسه کې و د امریکا غکته ویل دي زرګونه کسان په خپل سر په لوی سرک په ډلې زتوګه وروخت دي د ننګرهار د والی نتاقته الله خوګیانی امریکا غکته ویل چې د تورخم له هغه غاړې د مسافرینو لپاره سم بندوبست نه وشو خلکو دروازه ماته کړه او د افغانستان غاړې ته قرنټین د بیروبار له اوله ختم شو د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې د دوی تخنیکی هیئت چې د خپلو بندیانو د تثبیت لپاره کابل ته تللی وو نور په بې نتیجو غونډو کې ګډون نه کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ساحل شاهین ویلي دي چې د افغانستان حکومت د زندانونو نه د طالب بندیانو د خلاصولو بهیر په یو او بل بهانه زندوي او دا د امریکا سره د سولې د موافقه خلاف عمل دی شاهین زیاته کړی ده چې د همدې عمله د هغوی تخنیکی ټیم په کابل کې سر لنن نه د افغانستان د حکومتي هیئت سره په نور نوبتي غونډو کې ګډون نه کوي حکومت د طالبانو د دغه ادعا په حق له تر اوسه څه نه دی ویلي خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالمتین بیک پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې د بندیانو د خوشی کولو بهیر ځکه ځنډیدلی دی چې طالبان د خپلو پنځلسو جنګي قمندانانو په آزادولو باندې ټینګار کوي او دا د افغانستان د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د داعش د خراسان د ډلې نیول شوی مشر دی په افغانستان کې محاکمه کړي د داعش د ډلې دغه مشر اسلم فاروقی چې اصلي نوم عبد الله ورغزاده د افغانانو په وجلو تورن دي او څور از مخکینی ول شوی دي. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان په اعلامیه کې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوې دي چې اسلم فاروقی د بشری حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم د تلف شوو کسانو د کورنۍ او د غړو او د شاهدانو په مخ کې په عادلانه توګه محاکمه کړي. د افغانستان په چارو کې د بشری حقوقو کمیسیون سیړونکو اوتریشا غزمان ویل دي چې د فاروقی نیول د افغانستان چارواکو ته یو فرصت دی چې وخی چې د جنگي جنایاتو د مړو او زخمیانو کورنۍ او د داعش لخوا زیانمن شوو وګړو ته د عدالت زمينه برابرول شي. د برتانیې د بارنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د صدارت په معنی کې خبريالانو ته ویلي دي چې صدر اعظم بوریس جانسن پر وختون کې ترخه مراقبت لاندې دي. جانسن ته پرون پر وختون کې اکسیجن ورکړل شو او روسته د ناوړه صحي حالت په خاطر د جدي مراقبت څنګ ته انتقال کړل شو. د برتانیې 55 کلن صدر اعظم د یک شنبه په شپه د ټامس روختون ته بیول شوې ده. اغه لتهرو لسوره درا پدی خو توخیده او ډیرته به درلوده. د برتانیې د حکومتي چارو سرپرستی د بارنۍ چارو وزیر کوي. په برتانیا کې 15303 او یا کسان د کورونا د وایروس له امله مړ شوی دي. او د جاپان صدر اعظم د کورونا د وایروس سره د مبارزې په خاطر نن په ملک کې استراری حالت اعلان کړی دی. شینزو ابي ویلي دي چې د وایروس له امله د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د یو ټریلیون ډالر په ارزښت بودیجه ځانګړې کړې ده. د اضطراری حالت چارواکو ته د دې زمينه برابره شوې ده چې خلک په کورونو کې کینوي او تجارت بند کاندي. د جاپان په مرکز توکیو او شپږو نورو ولایتونو کې اضطراری حالت د مې تر شپږمې پورې دوام کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 12.6 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، افغان حکومت پریکړه کړې چې د کورونا وایروس د خبرېدو د اندېښنو له امله له ایران څخه وطن ته ستنېدونکو افغانانو ته د هغوی تر ولایتونو پورې ترانسپورتي خدمتونه برابر کړي. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې تیره میاشت له ایران څخه 1,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپور ته.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د سلا مشورو په لړ کې پریکړه شوې چې له ایران څخه خپل وطن ته ستنېدونکو افغانان ته له سرحد څخه د هغوی تر مربوطه ولایتونو پورې ترانسپورت خدمتونه برابر کړي. کابینې ته دا وړاندیز د جمهور رئیس دومره سیل محمد سرور دانش کړی و چې د کابینې لخوا هم تایید شو. د جمهوري ریاست لخوا یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې وطن ته د مهاجرینو له راتګ څخه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او له ایران څخه راستنېدونکو افغانانو مدیریت د غوی د روغتي وضعیت ته په کتو رسنیدونکو ته د روغتي خدماتونو وړاندې کولو پر کورونا وایرس داخته کېدو او مخنیوي د لارو چارو په اړه د پوهاوی سطح لوړولو او هم له بیلابیلو سرحدي نقطو څخه د رسنیدونکو افغانانو اړوند ولایتونو ته د خوندي او اسانه لیک په خاطر دغه وړاندې ترتیب شوی دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM یو راپور لمخې په تیرو درې میاشتو کې له ایران څخه 215,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. د افغانستان د مهاجرینو او رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو طلاکار عبدالباسط انصاری کاګ اشنا رادیو ته ویل چې واځي د مارچ او میاشت کې 1,000 افغانان د ایران څخه د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې خپل وطن ته ستنې شوې دي.
دواړو ولایتو کې هم په هرات کې او هم په نیمروز ولایت کې صحي ټیم لرو د روغتیا محترم وزارت هلته ټیمور اعزام کړی دی او زموږ افغانان چې افغانستان ته رسېږي هغه چې کوم عینات ترسره کوي او بیا وروسته اجازه ورکړي چې افغانستان ته دننه شي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو علت له ایران څخه د ستنېدونکو افغانانو پورې مربوط ګڼل کیږي او داسې انګېرل کیږي چې د همدې له امله د نورو ولایتونو پرتله دا ناروغي په هرات او کابل کې ډېره خپره شوې ده. یو شمېر افغانان پر افغان حکومت د دې له امله انتقاد کوي چې د افغانستان په لویدیځ سرحد کې یې له ایران څخه ستنېدونکو افغانان قرنطین نه کړل چې ورسره د کورونا د وایرس ناروغي اکثریت ولایتونو ته ورسېده. خو د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د 14 ورځو لپاره د لسګونو زره افغانانو قرنطین کول هغه هم په سرحدي سیمو کې د لازمو امکاناتو پرته ممکن نه ګڼي. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری وای ک په دومره شپې افغانان کرنتی شوی هم وی نو پر دغه ناروغي دروغ او سنیدون ک افغانان له ژوند دي هم له غوښ سره مخ کول شو
کچیر په کمپونو جوړ کړه وای دا یو سلاویا در زمنګ افغانان چې افغانستان ته رسنه کیدل دوی ټول په دغه ویروس باندې اخته نه دي او کچیر مونږ دوی قرنټین کړه وای دا ټول په دغه مرض اخته شوی وای
د افغانستان د امروختیا وزارت د معلوماتو مخې د سې شنبې د غرمې تر مهاله په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټولې 330 مثبت په حساب شوی چې 255 په هرات او 3 په کابل کې سب شوی دي. د امروختیا وزارت وی تر اوسه د کورونا د وایرس پر ناروغي 14 تنه مړ شوی او 30 تنه د درملنې وروسته جوړ شوی دي. د امروختیا وزارت وی چې پر دغه ناروغي د اخته 315 ناروغانو روغتي وضعیت ډاډ ورکړي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
درنوریدونکو د تورخم بندر کې نن سهار زورګونه مسافر په ډلیز بوګه بغیر د کورونا لمعینه افغانستان تر اوښته او سیمه ایز چارواکي وایي چې مسافر دروازه مته کړې ده.
دا زرګونه خلک نن سهار د تورخم له دروازې ننګرهار په لوته په ډلیز توګه راوختل. چارواکي وایي ام د نننی راوختي مسافر لسو زر واوړي چې نه د کورونا د ناروغي لټه وشو او نه په پاسپورتونو ټاپه ولګیده. د تورخم خاروال رحمت ګل زیارمل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې پاکستانی غاړې په یو دم تر لس زر ډیر خلک راایله کړل او هغه خوای کنټرول ونه شو کړي، ځکه نو افغان غاړې تم په قطار کول سخت شول او مسافر راوختل. په نوملی سر کې خو له پاکستانی چارواکو سره د ورځې د زرو مسافرو دروختو خبره پخه شوې و چې تورخم کې ورته د کرونا د ممکنه ډار په وجه د قرنټین خیمې ملګول شوې او پریکړه دا و چې راوختون کې به له 2 تر 3 نیو قرنټین کیږي. د ننګرهار والی تیر ماخام ویل چې قرنټین ختم کو خو د ټولو مسافرو تبه به معلومیږي او که څوک مشکوک شول نو هغه خلک به قرنټین کی. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي پاکستانی غاړې په نن سار یو دمی ټول مسافر راایله کړل او دی په لوته دروازه ماته کړه چې خلک له کنټرول ووتل.
بشپړ قرنټین او ټول سہولتونه برابر وو، مګر اخوانه 13 ورځې وازی لزره کسان تورخم خرګوټی تراستنه شي وو، مګر دی خو در لیک اجازه ورنه کول شو. نن دوی په لوی حجم باندې دروازې پرتل دي چې دوی مو پلټل شي، ټیسټ وشي، دروازې ماته کړي او داخل شوی دی او د ننګرهار لالارې پولیسو متځي هم د قرنټین هغه سہولت چې موږ برابر کړي او یتدابیر مونږ ولې واغې هم خطو ګوس کټو نه خسر شو او خلک پولیسو متستانه شو.
راوختي مسافر وایي هغه غړې دا 2 ورځې بيخي سخت تیرې کړې او نن ورته اجازه وشو چې په ډلۍ زتو غرا ووړي.
زما ګلزار نوم دی، په خبرو کې دا 2 هفتې وبلې په یو هوټل کې کار کوم او قلارې پراتو او چې سم غټلې و هغه مو خوړلې او بس باقي دا 3 ورځې لار کولاو شو نو بس را روان شو. هپا مشکل لا ورزيدو چې دا غر کې مزل او چې دا باور مزل او چې دا سم مزل.
اوس د خلکو اندېخنې په زیاتې شوې ځکه په پښتونخوا کې د کرونا مثبت پیښې ډېرې دي او وېره ده چې ممکن ځینې مسافر په کرونا اخته وي او دا به د نورو خلکو ژوند ته ګواښ جوړ شي. د ننګرهار والی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې پراوختو کسانو کې که هر څوک په ځان شکی شي نو خپلو کورونو کې د قرنټین شي تر څو نور خلک بچ شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په تازه خبرو کې ارقامو کې ویلي چې د کرونا ټولې پیښې 433 ته پورته شوې چې د ناروغي تر اوسه 44 کسان مړ کړي دي. چارواکي وایي د کرونا له ناروغي په مړو شو کې دوی د ننګرهار دي چې تازه د کرونا پایله معلومه شوې و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغه هیواد په روښتونونو کې د محافظتي توکو د کموالي په اړه خبره سوي اسناد سم نه بولي. جمهور رئیس ټرمپ د ځینو شمیرو په اساس وویل چې امریکایي ډاکټرانو د کورونا وایرس 1.9 میلیون ازموینې یا ټیسټونه کړي دي. په دې باره کې نور معلومات له سمیع الله جلال زیت خواري.
کورونا وایرس تر اوسه په امریکا کې د 11,000 په شاوخوا کې کسان وژلې دي او 3,000 نور په دې ویروس ککړ شوي دي. د 20,000 په شاوخوا کې کسان بیرته روغ شوی دی. بل خود جمهور رئیس دونالد ترامپ دی و سیرینیز بنسټ هغه راپور چې ګوا کې په امریکا کې د طبي وسایلو کمواله دی په کلک رد کړ. ترامپ د HHS یا د روغتیا او د انساني خدمتونو د بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلی وو په امریکا کې د طبي یا محافظتي امکاناتو کمواله دی. ترامپ وایي امریکا تر بل هر هیواده ډیر ټستونه کړی دي. په ورته وخت کې جمهور رئیس دونالد ترامپ د کرونا وایروس د ناروغانو لپاره د ملاریا ناروغۍ د درملو په استفاده ټینګار کوي. هغه درمل چې تر اوسه په دې اړه مثبت ثابت شوي نه دي. که څه هم هیڅ څیړنه ګټه نه ښکاره کوي، خو په افریقا کې د ملاریا ضد درمل خلاص شوي دي، ځکه خلک یې د کرونا وایروس سره د مقابلې په هدف زیرمه کوي. د امریکا په ګډون یو شمیر ناهیلیو هیوادونو د کرونا وایروس د درملنې په هدف د هیدروکسو کلوروکین کارولو ته مخه کړې ده.
موږ په پراخه اندازه اخیستي دي، 9.8 میلیون ډوزه دي. دا درمل له لابراتوارونو څخه راځي. موږ ځکه دا کار کوو که نتیجه ورکړي نو تیار به ولرو.
هیدروکسو کلوروکین د ملاریا، لوپوس او د روماتیزم د درملنې لپاره کارول کیږي. که څه هم د کرونا لپاره د دغو درملو ګټه ثابته شوې نه ده، خو ترامپ د فبروري میاشتې راهیسې د دې دوا په اهمیت ډېر ټینګار کوي.
زه یې ممکن وکاروم. زه باید په دې اړه له خپل ډاکټر څخه هم پوښتنه وکړم، خو امکان لري چې زه یې وکاروم.
له کرونا وایروس سره د جمهور رئیس ترامپ د مبارزې جګپوړی صحي کارپو انتونی فوجي په تکرار سره ویلي دي چې شواهد ښیي دا درمل بې اثره دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د سپینې ماڼۍ د تجارت سلاکار د دغو درملو په اړه له فوجي سره لانجه کړې ده، ځکه حکومت پرته له دې چې د کرونا په وړاندې د دغو درملو مفیدیت تایید شي د بیړنۍ استفادې لپاره د مارچ په میاشت کې منظور کړی و.
کلوروکین د څه باندې لسو ویروسي ناروغانو لپاره ازمایل شوي دي، خو هیڅکله یې ګټه نه درلوده. موږ د انسانانو لپاره یوازې ډېر لږ شواهد لرو چې ممکن تاثیر پرې وکړي. دا مطالعات ډېر محدود دي او زموږ د رسمي منابعو څخه عاجل نتایج پکار دي چې آیا دا درمل ګټه رسوي او کنه.
ترامپ وایي هغه هیوادونه چې د ملاریا ډېره ناروغي لري د کرونا وایروس موارد پکې کم لیدل شوي دي، او د لوپوس ناروغان په کرونا دومره نه دي اخته شوي لکه څومره چې نور زیانمن شوي دي. او د امریکا د روغتیا وزارت په خوانی مرستیال آنن پارک وایي دا حد سو ګمان دی.
تر هغه وخت چې موږ معلومات او شواهد ونه وینو، موږ باید نتیجې ته ونه دانګو. هغه عمده علت چې یو شمېر افریقایي هیوادونه د کرونا د زیات شمېر ناروغانو راپور نه ورکوي دا دی چې د دغو هیوادونو د ازمیښت او معایناتو امکانات محدود دي.
په امریکا کې روغتونونه د کرونا وایرس ناروغانو ته هیدروکسو کلوروکین ورکوي او وایي دا درمل نسبتا خوندي او زیان به نه رسوي، خو دا درمل هغو کسانو ته خوندي نه دي چې د زړه ناروغي لري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د ګرځنده بندیز د لاسختولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د قرنټین د شرایطو سرغړونکي به بندیان کړي. په عین حال کې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د کورونا وایروس له ګواښونو څخه د خوندیتوب لپاره یوازې د عامه پوهاوي په پروګرامونو نږدې 28 میلیونه افغانۍ لګولې او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. د امریکا غږ همکار ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس په پراخېدو سره د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په کابل کې به د ګرځ بندیز شرایط لا پسې سخت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د کابل پولیسو ته امر کړی چې ټول هغه کسان په ځنګړي ډول دولتي مامورین چې د قرنټین له شرایطو څخه سرغړونه کوي بندي کړي. ښاغلی اندرابی د سه شنبه په ورځ د پولیسو منصبینو ته په خطاب وویل:
شما دوامدار د مخابره
تاسو په دوامدار توګه په مخابره کې دا سلور استثنایی موارد اعلان کړی. هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې دي، امنیتي کسان، د رسنیو کارکونکي، هغه کسان چې د مخابراتو په سکتور کې دي او هغه کسان چې میوه او ډوډۍ ته اړتیا لري، دوی استثنا دي. د پاتې مواردو په وړاندې ټول لارې په جدي ډول تړو، ځکه چې دا ناروغي وژونکې او خطرناکه ده. ښاغلی اندرابی د غراس پولیسو ته امر کړی چې د کابل ښار ته ټول غزیدلې خپلی لوی لاری وتړي. د کورنیو چارو وزیر ویل چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ګرز بندیز عملی کولو لپاره په 400 رینجر موټرو کې 1400 پولیس ګمارلی دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي تر هغې چې افغان حکومت له خلکو سره مالی مرستې ونه کړي، خلک د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره مجبوره دي چې له خپلو کورونو څخه ووځي. د احمد پونوم د دغه ښار یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل:
مونږ د کرونا وایرس په اړه مونږ د اعلانونه اورو په تلویزیون کې، قرنطین هم ده، نو حکومت هم غواړي چې د کور نه باید خلک باندې ونه وځي. ډېر خلک دي چې مزدور کاران دي او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره باندې راوځي. خلک ډېر غریب دي. داسې شرایطو کې باید دولت خلکو سره مالی مرسته وکړي او ورته نغده پیسې ورکړي او یا هم ورته خوراکي مواد.
په کابل کې زیات شمیر خلک په داسې حال کې د ګرز بندیز او قرنطین له اصول څخه سرغړونه کوي چې افغان حکومت د کورونا وایرس له ګواښونو څخه د خوندیتوب لپاره په تیرو شاوخوا شل ورځو کې نږدې 28 میلیونه افغانۍ یوازې د عامه پوهاوي په پروګرامونو لګولې دي. د عامه پوهاوي په دغو پروګرامونو کې د رسنیو، مخابراتي شبکو او بلبورډونو له لارې د حفظ الصحې د رعایتولو ترڅنګ په کورونو کې د خلکو پر پاتې کېدو ټینګار کیږي. د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر ویل چې جمهوری ریاست خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې د روغتیا وزارت سره تر اوسه همکاري وکړه، خو له دې وروسته دا مسؤلیت بیرته دغه وزارت ته سپارل شوی دی.
د عامه پوهاوي لړۍ دا به ادامه پیدا کوي. د کورونا سره په مبارزه کې عامه پوهاوي اصلي برخه ده، مهمه برخه ده، جدي برخه ده. هر یو انسان پکې مسؤلیت لري، موږ پکې مسؤلیت لرو، ساتامې لري، تاسې مطبوعات لري، مدني ټولنه لري، درست یې لرو. موږ په شروع کې په دې مسله کې ځکه مداخله وکړه چې په ساتامې باندې یو لوی بار ونه غورځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په کابل کې د ګرز بندیز د سختولو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. د روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 423 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي، چې له دې شمیرې 14 تنه مړه شوي او 40 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، نن په کندهار کې د جنوبي ولایتونو د کورونا د مشکوکو پیښو د معلومولو لپاره طبي لابراتوار پرانستل سو، خو لا هم په دې ولایت کې د کورونا وایرس له کبله بستر ناروغان د امکاناتو د نه شتون سره مخامخ دي. نور حال د عزیز الله پوپل پر راپورټ کې واوري.
په کندهار کې نن د کورونا د لسو مثبتو پیښو په سبتېدو سره په دې ولایت کې د ټولو پیښو شمیر دروش ته ورسېدی او کندهار تر هرات او کابل وروسته په افغانستان کې دریم ځای لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کندهار کې د کورونا ناروغي د تشخیصي لابراتوار د پرانستل کېدو پر مهال وویل چې تر دې وروسته به د جنوبي ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې په دې لابراتوار کې کتل کیږي. نوموړي دغه راز اندېښنه وښول چې په کندهار کې د قرنطین مسله ډېره جدي نه نیول کیږي او یا د ناروغي د طبي لارښوونو له عملي کولو پرته بل هیڅ اغېزمنه لار نه لري.
ای لابراتوار به ظرفیت 100 سمپل روزانه امروز به کار خود آغاز میکنه که بعد از این واقعات مشکوک سمپلا از ولایت قندهار، ولایت اروزگان، زابل، هلمند با کابل و ولایت دیگه فرستاده نخواهد شد.
دغه راز ځینی ولایتي روغتیایي مسولین وایي چې په کندهار کې ورو ورو د کورونا ناروغي له قابو کېدو څخه وځي او که حالت د اوس په څیر دوام وکړي ممکن دا ولایت په لنډ وخت کې د ډیرو پیښو شاهد شي. په کندهار کې د کورونا د تازه سبسو لسو پیښو په منځ کې دوه د ډاکټرانو، یوه قابله، د قضایي ادارې دوه کارکوونکي، یو سراب، یو حکومتي مامور او پاته درې عام خلک دي. بلې خواته په کندهار کې د کورونا ناروغي له کبله بستر ناروغان د طبي امکاناتو او طبي پرسونل د نشتون یادونه کوي. ډاکټر نادر شاه چې د کورونا ناروغي له کبله د عینو په روغتون کې بستر دي، آشنا رادیو ته وویل چې دوی ته نه کافي غذا رسیږي او نه هم امکانات ورته برابر شوي.
ما شام ماته فچکاری شروع وسولې، هغه زما په خوښه شروع وسولې. تر اوسه فری و مریض ته نه کې نوله بسته سوی ده. دا مریضي خپل وایرل ده، خو نو انټي وایرل دوای نهسته یا د دوا نهسته، خو هغه راز یې باید کنټرول شي په دوا باندې.
دغه راز اند امکاناتو د نشتون له کبله د کورونا ناروغي له کبله د یوې کورنۍ اتو غړو غوښتنه کړې چې غواړي د روغتون پر ځای خپل د قرنطین دوره د طبي کارکونکو تر نظارت لاندې په خپل کور کې بشپړ کړي. د کندهار والی حیات الله حیات هم د دې کورنۍ د غوښتنې یادونه وکړه، خو د عامه روغتیا وزیر وایي چې د کورونا ناروغي په مخنیوي کې د طبي وسایلو او امکاناتو پر ځای وقایوي تدابیر ډیر اغیزمنتیا لري. د په اینیال کې ویل چې ممکن په افغانستان کې د کورونا ویروس د روان میلادي کال تر روسي میاشتې یا دسمبر پورې دوام ولري.
پیشبینی مېز کې حداقل تا مای دسمبر کورونا د افغانستان وجود خواهد داشت. با وجودی که پیشبینی ها هنوز صحیح نیست، دقیق نیست، اما از چیزی را که ما فکر میکنیم، دالم اسباب برش پلان میکنیم و حدس میزنیم تا مای دسمبر احتمال وقوعات کرونا وجود خواهد داشت.
خولا هم په کندهار کې لوی اندیشنه له بهر راتلونکو کسانو ته ده چې کندهار ښار ته د ننوتلو پر مهال د هغوی دقیقه طبي معاینه نه ترسره کیږي. طبي ماهرین لارښوونه کوي چې د کورونا ویروس له ناروغ کس څخه جوړ انسان ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید طبي لارښوونې په پام کې ونیول سي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر لنن سه شنبې څخه د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډه کې برخه نه اخلي. حکومت بیا وایي چې طالبان د هغو کسانو خوشی کېدل هم غواړي چې په بشري ضد جنایتونو تورن دي. په همدې موضوع نوشابه آشنا د سولې د کمیسیون لمرستیال حاجی دین محمد سره مرکه کړې.
ارسلتي محمد تاسو چې د سولې په مسایلو کې د اول نه تر اخره او تر دا اوسه پورې هر کوي او په دې کې شرکت کوي معلومات لري په اړه، ولې طالبان نه غواړي چې د بندیانو د تبادلې په اړه په خونډه کې کښېني یا برخه واخلي؟
شاید طالبان دلته سې فکر کوي چې په موږ باندې وخت تېروي او بندیان نه خوشې کېږي، او موږ چې خبر شوي یو دغه پنځلس کسه مشران چې دلته دي او طالبان غواړي چې هغه خوشې شي، وایي دا بیا د نورو طالبانو په صحیح په نښه کولو کې چې دغه چې وایي دا خلک دي دوی کې دا موږ سره همکاري کوي، نو ځکه دوی دي اول خوشې شي او حکومت ویلي دي چې دا موږ اوس نه خوشې کوو، دوی په درنو مسایلو کې ککړ دي او دا بیا وروسته خوشې کوو. نو شاید دا موضوع وي چې طالبان ویلي دي چې نور موږ په دې موضوعاتو کې نور دلته بحث نه کوو.
تاسو خبر یاست چې د حکومت شرطونه د دې بندیانو په آزادولو کې څه دي؟
دې باره کې معلومات نه دی راغلی، نه پوهېږو چې دوی شرطونه څه شی دي، خو په دوی د بندیانو د خوشي کولو کې څه موضوع ولري نو هغه باید مخکې همغه د مذاکراتو په وخت کې دا خبره شوې وای. اوس خو دا خبره ده چې دا بندیان خوشي کېږي، افغانستان حکومت هم اعلان کړی چې خوشي کوي.
سره له دې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان هم په خپل ټویټر لیکلي وو چې د بندیانو ازادېدل د افغانانو تر منځ د خبرو د پیل یو اساسي ګام دی، خو بیا هم د طالبانو دا ډول عمل یا دریځ د سولې د خبرو لپاره څه پیغام رسوي؟
دغه د بندیانو د خوشي کېدو دا بهیر چې ځنډېږي دا ښه خبره نه ده. دا د افغانستان خلکو هم په دې انګېرله چې دا د سولې دا بهیر شروع شو، نو دا بندیان د خوشي کېږي. یو وخت کې داسې خبره کېده چې پنځه زره بندیان طالبان یو ځل خوشي کول غوښتل، بیا اوس چې لوی نه شي پنځو پنځو به یې خوشي کوي. نو ښه خبره ده ځکه چې په همدې طریقه باندې هم خوشي دا بهیر ونه درېږي، خوشي دا خلک خوشي شي. او دا یقیني خبره ده چې طالبان هم کړی ده، د افغانستان خلک هم کوي، ټول کوي چې د بندیانو خوشي کېدل د اعتماد په راوستلو کې او د دې سولې د بهیر دپاره دا مهم کار دی، او خصوصا د بین افغاني مذاکراتو دپاره. نو دې باندې اقدام کول پکار دي.
اوس چې د بین افغاني خبره دپاره د بندیانو موضوع یو مهم ګام بلل شوی یا بلل کېږي، او همدارنګه د سولې د خبرو د پیل دپاره یو اساسي ګام دی او سوله د میلیونونو افغانانو ضرورت دی، د هر انسان ضرورت دی طبعا. نو تاسو څه وایئ، ستاسو نظر څه دی چې دغه موضوع باید څنګه حل شي؟
دې دپاره خبره دا ده چې په دې برخه کې خبره وشي چې دوی بیا په جنګ کې برخه وانخلي او دا د بندوانی خبرو د شروع کیدو رښتینه دلیل هم شي او بیا دا فضا هم داسې جوړه شي چې یعنی نور بندیان ونیول شي او نور جنگی فضا په وطن کې دومره ډېره حاکمه نه شي چې خلکو دوباره تشویش پیدا شي.
قدر من اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.